د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سلام به مثلث خوش آمدید. شاهراه سالنگ پس از نزدیک چهار ماه بازسازی در 29 ماه قوس بازگشایی شد. این بزرگراه که ولایت‌های شمال افغانستان را به کابل و جنوب کشور وصل می‌کند، با منظور ترمیم و بازسازی برای تردد وسایط بسته شده بود. استفاده از این مسیر در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی با کشورهای آسیای میانه چقدر مهم است؟ در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده می توانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. آذرخ شافیزی رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو و کیامرز عطا خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خیلی خوش آمدین به این بحث. جناب حافظی با شما آغاز میکنیم. مقامات حکومت طالبان در مراسم بازگشایی تونل ترمیم شده سالنگ به روز چهارشنبه 29 ماه قوس گفتند که کار روی تونل دوم سالنگ هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. به گفته طالبان شاهراه سالنگ از اهمیت مهم در بخش ترانزیت برای کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی برخوردار هست. ابتدا شما در مورد اهمیت شاهراه سالنگ برای ما بگوین.
سلام بر شما همکاران گرامیتان و میهمان محترم برنامه و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. تونل سالنگ بزرگترین تونل و مهمترین تونل است که در افغانستان وجود دارد. با معیارهای 60 سال پیش یکی از خوبترین سرکای و تونل هایی بود که در منطقه ساخته شده بود، ولی با مرور زمان و با تغییر شرایط به ما اندازه پیش بینی می شد که در حدود 4000 و 400 اراده روزانه از جا تردد داشته باشد. در سالهای رونق اقتصادی در سالهای 2008 و 2014 بیش از 15000 اراده از اینجا رفت آمد در روز میکرد و یعنی 4000 مرتبه بیشتر از آن چه پیش بینی شده بود، 4000% یعنی که این از این تردد صورت میگرفت. در شرایط فعلی تونل خراب بود و مشکلات زیادی در بازار افغانستان وجود داشت. مثلا جنسی که از آسیای مرکزی، مخصوصا مواد خوراکی که از قزاقستان از طریق ازبکستان می آمد و همچنان مواد سوختی که از روسیه و از ترکمنستان بیشتر از راه شمال افغانستان با مرکز و با جنوب افغانستان می رسید، قیمت ها به شکل بی‌رویه بسیار بالا رفته بود و از توان مردم فقیری که قدرت خرید کم دارن بالا رفته بود. گشایش از این تونل مجددا در سال 1342 افتتاح شده بود، چندین بار تا بال ترمیم شده اما ترمیمات قبلا شده بود اساسی نبود و هر از گاهی پس دوباره خراب میشد و این بار میگن که خوبتر ترمیم شده، معلوم شده که در عمل چطور خواهد بود.
بله،
به هر صورت این راه بسیار مهم است. اول خواه نو ولایت شمال افغانستان با مرکز و جنوب وصل میکنم، با بزرگترین شورای مواصلاتی افغانستان است از لحاظ تامین مایتای جوانی مردم و در این زمان چهار بندر تجارتی ما را با کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وصل میکنه. بندر آقینه و حیرتان و شیرخان بندر و همچنان و بندر آی خانم.
بله،
به این ترتیب هم بر ترانزیت افغانستان بسیار اهمیت داره و هم برای تجارت افغانستان.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جناب حافظی، خب با بازگشایی شاهراه سالنگ چه سهولت‌های در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی به میان خواهد آمد و آیا میشه انتظار داشت که حجم داد و ستد تجارتی هم افزایش پیدا بکنه؟
طبعا که پیشتر عرض کردم برای شما، این تونل برای حجم تجارت موجود افغانستان بسنده نیست. در گذشته کل تجارت ما به 300 هزار تن میرسید، حالا به بیش از 5 میلیون تن میرسه و این شاهرایی که در امو شرایط دیزاین شده بود، طوری که گفتم به 400 متر حالا دارد 15 هزار متر رفت و آمد میکنه از این، و اگر موقع ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، امکان ای که بین افغانستان و آسیای مرکزی با میلیوناتون کالا مبادله شده وجود دارد، چون آسیای مرکزی پر از منابع مواد خام است و آسیای جنوبی که از زمان هند برطانوی سنتی است نیاز شدید به مواد خام دارد، و همچنان بازارهای غنی آسیای مرکزی از امتعه کشورهای جنوبی آسیا و از طریق افغانستان از امتعه سایر کشورها کرای نزدیک که خشکه میرای افغانستان است، این بسیار زیاد رونق خواهد داشت. ولی شنوری که شما آگاهی دارین، رای ترانزیت بدون داشتن رای آهن و رای دقل متره کافی و شهاره ها امکان ندارن. این رای ما شما یک رای هست که 6 متر عرض دارن و این با میارای معاصر برابر نیست. باید یک رای بدیل دیگه، یک شهاره که هایوی یا متروی یا مثلا اوتوبان میگنش در اصطلاح آلمانی،
بله،
با ساخته شود. در غیر از او این را کافی نیست. اما در شرایط فعلی غنیمت است، برای ازی که وقت کمی یگانه تونل بسته بود، قیمت کالاها در بازارهای ما بالا رفته بود و انتقالات ترانزیتی کاملا ناممکن بود، بخاطر ازی که در حدود 250 کیلومتر را دراستر میشه از راه دریش کاری و راه بدیل دیگه،
بله،
و او راه خامه هم هستن. به این ترتیب ای اقتصادیت نداشت و لحاظ اون کسایی که کار ترانزیت می کردن نتانستن کالای خود به موقع به بازار آسیای مرکزی و مواد خام از بازار آسیای مرکزی به آسیای جنوبی ببرن.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بسیار زیاد تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمیگردیم. خب کیامرز، در مورد اهمیت شاهراه سالنگ و تاجیکستان برای ما بگو. در زمان حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، نقش تاجیکستان در داد و ستد تجارتی و انتقال کالاها از طریق بزرگراه سالنگ چقدر مهم بود و در کل تاجیکستان از این مسیر چگونه بهره میبره؟
سپاس از شما و درود به بیننده های شما. پیش از اینکه به صحبت پردازیم، من فقط یک نکته را می‌خواستم اشاره بکنم که نام شاهراه یا همون تونل سالنگ که شما میگید برای مردمی آسیای مرکزی از جمله مردمی تاجیکستان نام بیگانه نیست. پیش از این صحبت من کمی جستجو کردم، چون گفتند این تونل را در وقتش کارمندان یا که بناکاران شوروی ساخته بودند و تاجیکستان هم در اون وقت یک جز یا بخشی همین امپراتوری بود. بسیاری از شاعران تاجیک در وصف همین بناکاران ستایشنامه های نوشتند. یکی از این داستان ها با نام سالنگ در تاجیکستان هم در زمانش معروف بوده و گفته میشه که این داستان در خود افغانستان هم در همان زمان به تب رسیده. ولی البته در حال حاضر ناظیر داستان سالنگ در تاجیکستان مشهور نیست و در مدرسه ها هم درس نمیدین از روی این، اما نام داستان سالنگ در معرفی نامه بعضی از شاعران در تاجیکستان باقی مونده. اما اگر از این بگذریم، اونطور که مهمان محترم اشاره کردند، شاهرای سالنگ یک راهی بسیار مهمی پیوندگر است، هم برای رساندن مال از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه به کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و هندوستان، و هم آوردن مال از هندوستان و پاکستان و افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان. من نگاه میکردم تا آغاز برنامه که در گذشته نام سالنگ در رسانه های تاجیکستان زیاد دیده میشد، و آن هم به دلیل بسته شدنش و مشکلی دشواری پیش آمدن برای راننده هایی که بار می بردن از تاجیکستان به افغانستان، به ولایت های جنوبی افغانستان، به کابل و هم پاکستان و هندوستان. اما در دو سال اخیر نام سالنگ تقریبا از زبان ها افتاده، نه در رسانه ها است، نه در صحبت های مقامات تاجیکستان، و من فکر می کنم شاید این هم به دلیل اینکه در این بیشتر از دو سالی که حاکمان در افغانستان دیگر شدند و گروه طالبان به قدرت آمدن، و خودتون میدونید که تاجیکستان با حاکمای نو مناسبت خوب ندارد و روابط هر دو کشور همسایه هم دین و هم زبان به سردی گرایده، و البته که داد و گرفت، واردات و صادرات کم شده، شاید به این دلیل نام سالنگ از زبان ها افتاده. ولی ازبکستان به فرق از تاجیکستان زیادتر میخواهد هنوز هم از تونل سالنگ زیادتر استفاده کند، از اون بهره برد، و در ماه اوت همین سال 2023 میلادی یک هیئت بلندپایه ازبکستان به افغانستان رفته بودند و با حاکمان نو این کشور درباره استفاده از سالنگ برای راه یافتن ازبکستان به بندرهای مهم در پاکستان و هندوستان صحبت ها داشتند. یعنی این برای ازبکستان هنوز مهم است، ولی تاجیکستان این شب و روز درباره سالنگ صحبت نمی کند. اما اون طور که شما اشاره کرده، در زمانی که نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری امریکا در افغانستان مستقر بودند و از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگری منطقه به اونها مواد نفتی و محصولات دیگر می کشاندند، این راه همیشه باریز و برجسته معرفی می شد.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، بسیار تشکر از شما. جناب حافظی، قسمی که کیامرز گفت، چرا نام سالنگ در تاجیکستان از زبانها افتاده؟
خب این یک نام اقتصادی است. خود شاهرها یا خطوط مواصلاتی طور که نام فرمودن یک نقطه اتصال است بین جنوب آسیا و آسیا مرکزی. وقتی حجم تجارت با یک کشور کم شود، متناسب با مو نیاز با مو موضوع هم کم میشه، و از جمله نامها خوب از واقعیتهای زندگی نمایندگی میکنند، و این دقیقا زبان آینه زندگی است. وقتی که در زندگی واقعی کاربرد کمتر داشته باشه، در فرهنگ و در زبان هم و در رسانه هم کمتر گفته میشه. و به هر صورت چی در تاجیکستان یا آسیا مرکزی یا آسیا جنوبی درباره سالنگ بحث شوه یا نشوه، این یک واقعیت است که برای شمال و جنوب افغانستان یک شورای حیاتی است و این باید باز باشه. و ما بارها قبلا هم رؤسای جمهور قبلی میگفتن، مخصوصا رئیس جمهور آخری محمد اشرف غنی میگفت که ما چهارای آسیا هستیم. در وقت در شورای اقتصادی ما باشن گفتیم که چهارا به شکل قوا درست است که ما هستیم، ولی برا ضرورت است، به خط آهن ضرورت است، و بزرگراها ضرورت است و شعرها ضرورت است، و فقط ما یک سرک را داریم که در زمان جادیره که در زمان مرحوم پادشاه قبلی در 1342 افتتاح شده بود و در 1332 کار شروع شده بود، همون را ما داریم، و این کافی نیست با وضعیت موجوده که اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا و اقتصاد ما بسیار کلان شده و هم حجم صادرات ما تقریبا 20 برابر بیشتر است. انتقالات ما و تجارت ما و کاروبار ما به هر صورت یک راه بسیار مهم است. ما امیدوارستم که از این مسیر با بعضی تعدیلات مثل یک نقشه قبلی آلمان ها کده بودن که از قسمت اولنگ حدود 500 متر پایین تر از تونل موجود است یک تونل زده شده که اون طرف از شاخ برایه همراه کوتاه میشه، یه همین مسیر بسیار پیش و خم و بسیار خطرناک و بلندی که وجود داره و همیشه سبب مرگ زودرس منترا میشه. مو هم در نظر گرفته شده که استاشا و افغانستان بدون یک بزرگ را نمیتونه که نقش ترانزیتی خود در منطقه ایفا بود.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد منافع اقتصادی این مسیر بر ما میشه کوتاه بگوین در گذشته در چه سطح بوده و در حال حاضر در چه سطح میتونه باشه؟
اول خب بازم عرض میکنم که در وضعیت موجود کافی نیست، اما با می یک چیز غنیمت است. داخل وقت ما در مدتی که این تونل مسدود بود و زیر کار بود، در 4 ماه کم از کم 1 میلیارد 2 میلیارد افغانی هم موتردارا و هم تاجرها ضرر کردن، به خاطر از این که 200 کیلومتر بیشتر وقتی که راه شوه و راه خامه باشن، شما فکر کنین که چقدر بنزین و مواد سوخت یا دیزل یا انواع مختلف دیگه سوخت و مترامی مصرف میکنن و این خودش هزینه اضافی است که تعمیر میشه و در این زمان مال بسیار گیر میرسه، مدت زمانی را که تجارت در بر میگیره طولانی تر میشه و بعضی اقلام سریع الفسادی که زود باید برسد مارکت و به دلیل طول راه و در این زمان به دلیل خراب بودن راه ها ضایعات بیشتر میشه. از این نقطه نظر ما زیاد ضرر کردیم، مخصوصا مستهلکین بیچاره افغانستان که در آستانه زمستان قدرت خرید پایینی دارن، جنسی را که باید در رو میخریدن 12 رو پیسی زر رو بخرید.
بله، تشکر از شما کیامرز. رویدادهای طبیعی مثل برفکوچ تهدید جدی در برابر حمل و نقل در مسیر شاهراه سالنگ پنداشته میشه. گفته میشه که در چنین شرایط نقش تاجیکستان در قسمت انتقال کالاها مهم هست.
تشکر، این اشاره بسیار جالب بود و هم سری وقتی است، چون در زمانی که اونطور حادثه های طبیعی، آفت های طبیعی میشن، البته من نگاه کردم که موقع تاجیکستان به نقش اساسی میگذرد و نقش اساسی را بازی میکند، چون مال هایی که افغانستان، حکومت افغانستان، مقامات افغانستان یا تاجرای افغانستان میخواهند از خود کابل یا از ولایت های جنوبی به منطقه شمال مخصوصا به بدخشان انتقال بدهند، اول میاد به شیرخان بندر که ما میگیم پنجی پایان و از اونجا به تاجیکستان میگذرد و توسط کولاب و بدخشان تاجیکستان توسط پول هایی که بر فراز رود پنج هستند به خواهان و درواز و اشکاشم و شغنان بدخشان افغانستان میگذرند. یعنی در این گونه حالت هایی که طبیعی که پیش می آیند مثل برف کوچ و بسته شدن شاهراه سالنگ، تاجیکستان بگیم که یک نفع از این هم بهره خوب می بردارد و در این حالت اون پول هایی که قبلا ساخته بودند بین تاجیکستان و افغانستان بر فراز رود آمو، رود پنج، همیشه به کار می آیند. اون طور که می دانید بین تاجیکستان و افغانستان 6 پول هست و اونها در زمان، باید یادرس بکنیم که در زمان حکومت های پیشین همیشه باز بودند و همیشه به کار می آمدند، اما در بیشتر از 2 سال اخیر در زمان حکومت طالبان این پول ها بسته بودند به دلایل امنیتی و به دلایل آنکه این دو حکومت با هم مناسبت نداشتند. اما خبر خوش این است که در چند ماه پیش این پول ها دوباره باز شدند و روعات طریق این پول ها با راه زمینی بین افغانستان و تاجیکستان برقرار شده.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر جناب حافظی. قسمی که شما بیشتر به مشکلات اشاره کردین، مشکل مسافران و راننده ها که از طریق شارهای سالنگ تردد میکنن هم مهم هست. در جریان کار بازسازی سالنگ، موترهای مسافربری و باربری از تردد منع شده بودن و عمدتا از مسیر خواک شیبر استفاده می شد. برای از این که مسافران و راننده ها زیاد دچار مشکلات نشن، شما پیشتر به راه های بدیل هم اشاره کردین. با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در افغانستان و امکانات محدود، چقدر عملی هست آنچه را شما پیشنهاد میکنین به عنوان راه‌های بدیل؟
خب راه بدیل اولا نیست که باید این راه خودش معیاری شود. این جاده در زمان ساخته شده بود که همیشه سرک تابع اراضی می بود، یعنی وقتی که یک جای دره رفته بود یه سرک تا دره را تا آخرش میره و پس بر میگشت، یا جایی که بلندی بود تا بلندی کوتاه می شد باز پس پایین می شد میره. تکنولوژی جدید سرکسازی همی است که اراضی تابع سرک می شن. یعنی پل های تورانی می زنن، از این کو به او کو پل می زنن، یا در یک موقع مناسب تونل می زنن. باید راه های معیاری ما داشته باشیم. بدون داشتن راه های مواصلاتی مناسب و با استفاده از تکنولوژی قدیمی و دیموده ما نمیتونیم که به رشد اقتصادی واقعی برسیم. و هر قدر سرمایه‌گذاری زیاد شود، هر قدر معادن ما استخراج شود، هر قدر حجم تجارت و دادستود ما زیاد شود، متناسب با مو ما نیازمند انتقالات هستیم و انتقالات در قدم اول نیاز به جاده های معیاری داره و در پالی از او باید ما خط آهن داشته باشیم، چنانچه در نظر است خط آهن ساخته شود از کشورهای منطقه از 100 سال به این طرف و بیشتر از 100 سال به این طرف خط آهن مورد استفاده وسیع است. افغانستان هم در دهه 20 میلادی قرن گذشته اولین خط آهن خود درست کرده بود، اما دوام نیافت شروع بختانه و بعد از او پیگیری نشد و تا حال ما نداریم. حال ازبکستان ابتکار کرده به نام افغان ترانس، یک شرکتی هست در او سهم زیاد میخواه بگیره و ضرورت داره که امو پنبه خود نه از مسیر شوروی سابق که رای روسی موجود است، بلکه از مسیر آسیا جنوبی به بازار بین‌المللی برسانه و رای کوتاه رای افغانستان است. یا میخواهند که چون حجم تولیدات پخته پنبه از او مواد خامشون به مقصد مارکت های بین‌المللی زیاد است، سر علاقمند هستند که ایران ساخته شود. و اگر این راه ساخته شود، ما خط آهن یوروشیا را میتونیم که به جنوب آسیا و از طریق جنوب آسیا به ایران و ترکیه و همه قسم وصل شویم تا به اروپای غرب. به هر صورت
جناب حافظی، بسیار ممنونم، میخواییم حرف شما را قطع میکنم، اما حاکمان فعلی افغانستان به نظر شما چقدر آماده ایجاد سهولت ها برای سرمایه گذاری در این بخش ها هستن؟
خب صرف نظر از این که کی حکومت میکنه، بعضی نیازهای ملت ها به پای خود به قوت خود باقی است. مردم نان میخوان، مردم مسکن ضرورت دارن، مردم لباس ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن و همچنان برای بهداشت و زندگی روزمره خود و تداوی بیماری های خود به دوا و به تجهیزات طبی ضرورت دارن و این نیازهای زندگی تحت هر شرایطی، چی حکومت دیکتاتوری باشد، چی دموکراسی باشد، چی اسلامی باشد، چی لایک باشد و سکولار باشد، بازم با قوت خود باقی است. این واقعیتای تغییر ناپذیر مسلمی هست که باید به او توجه صورت بگیرد. افغانستان در شرایط فعلی هم این ضرورت هر حکومت درک میکنه، در غیر از اون نارضایتی عمومی وجود میاد. خوشبختانه چون اقتصاد تجاری افغانستان و سنتیش به سکتور خصوصی است و همکارای ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و در اتاق صنعت و معدن و بعض اتاقهای دیگه که از اتاق معدن جدا شدن فعال هستند، در هیچ جای افغانستان با واسطه تغییرات سیاسی قطعی نیست، در هیچ جای قلت مواد به چشم نمیخورم. شما باید به خاطر داشته باشین که می تأمین کردن یکقدر مواد اولیه از انرژی گرفته تا خوراک و تا پوشاک و تا مواد ساختمانی و مسائل بهداشتی با میلیاردها دلار سرمایه دورانی ضرورت دارد. چون شما وقتی یک مقدار مال در بازار عرضه میکنید، یک مقدار در گودام دارید، یک مقدار در راه است، یک مقدار دیگر سفارش میکنید، تمام این سرمایه توسط سکتور خصوصی افغانستان تامین شده. و در این مورد نقش دولت فقط یک نقش تسهیل کننده است و واسه قوانین و تطبیق قوانین است که بیشتر شریعت تطبیق میشه. دیگه به هر صورت اما یک چیز برسان بگم که پروژه های کلانی که تغییر به سرنوشت مواصلات یک مملکت او به سرمایه گذاری های زیادی ضرورت داره. در شرایط فعلی اقتصاد افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است. ما از هر گونه کمک خارجی محروم هستیم. چنانچه دوست ما فرمودن پیشتر شورای سالنگ به کمک اتحاد شوروی ساخته شده، شورای مثلا کابل جلال آباد به کمک آلمان ها ساخته شده، کابل قندار آمریکایی‌ها ساختن، قندار هرات باز شوروی ساختن، همی بندای برقی که داریم دیگه تمام از این با کمک جامعه بین‌المللی در یک مراودی خوب ساخته شدن. اگر ما در حالت انزوا باقی بانیم و از اقتصاد بین‌المللی مالی محروم باشیم، آهنگ رشد ما بسیار بطی خواهد بود و ما متکی به منابع داخلی هستیم که برای رستاخیز اقتصادی کافی نیست.
بسیار زیاد تشکر. کیامرز، پیشتر کوتا در مورد کاهش روابط تجارتی بین دو کشور اشاره کردی. در حال حاضر میزان داد و ستد تجارتی بین تاجیکستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبا در چه سطح است؟ تاجیکستان یکی از کشورهایی است که تا هنوز هم حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته و بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید میکنه.
تشکر. باید بگیم که نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر هم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند. و یک نکته مهم این است که حکومت تاجیکستان همیشه داد و گرفت با نماینده های طالبان در افغانستان پنهان می‌دارد، چون موقعش برای خودتان معلوم است، چون همیشه گفته که این حکومت اعتراف نمی‌کند، همکاری نمی‌کند تا زمانی که یک حکومت فراگیر تشکیل نشود. بناان به فکر من مقامات تاجیکستان یک نوع پرهیز می‌کنند از افشای معلومات درباره داد و گرفت با طالبان. اما آنچه که ما رسانه ها دریافت میکنیم از منبع های خود، از آمار دولتی که توسط منبع ها به دست ما میرسد، داد و گرفت در سال 2003 از ماه جنوری تا جولای 40 میلیون دلار شده و این حداقل 6 میلیون دلار بیشتر از سال 2020 میلادی است، از حکومت قبلی که در افغانستان حکم فرما بود، پای برجا بود. یعنی در مقایسه به سال 2021 که طالبان سال اولی حکومت داریشان بود، در سال 2022 اندک و در سال 2023 میلادی داد و گرفت تاجیکستان با افغانستان بیشتر شده. باید بگم که تاجیکستان با افغانستان بیشتر زغال سنگ و سیمانت و بعضی محصولات کشاورزی میبرد و اینم باید بگویم که در دو ماه پیش بازارهای نزد مرزی هم در اشکاش تاجیکستان باز شدند. یعنی احتیاج، همونطور که مهمان برنامه گفتند، مردم احتیاج دارند هم در این طرف مرز هم در اون طرف مرز، باید این احتیاج ها برآورده شوند و ناخواسته از این که در سر قدرت کی هست، چی حکومتی هست، مردم به داد و گرفت احتیاج دارند و این داد و گرفت را از سر میگیرند. و تاجیکستان به افغانستان برق هم میفروشد، هرچند این شب روز مردم خودش با لیمیت، یعنی با محدودیت برق میگیرند. ممنون.
تشکر از شما کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و آزرخش حافظی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو و عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. و تشکر از شما مخاطبان رادیو آزادی هم که تا این دم ما را همراهی کردید.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څورونکو یو وار بیا مو په ومورس کې د سید شنواری سلامونه ومنئ. دا ونه د ټیسلا کمپنۍ نوی انسان ته ورته جوړ کړی روبوټ کې ساوري ل داسې سیاري مهم خبروم چې هلته د ساينس پوهانو په باور د باران پر ځای د مرمۍ په څیر تیز شیشه ووري. ل رغونې وروسته د سالنګ تونل پرانیسته. کابل ته د مولانا فضل الرحمان د راتلو جزئیات. دیوی ولس کلنې افغان نجلۍ د ودیدو بوګنونکې داستان او نو ډېر سره سره دا ځل په ومورس کې ګوري. خو په پیل کې هم د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي موضوعاتو تاوده ټکي. پوهنتونو ته د نجونو په ورتګ د بندیز یو کال. افغان محصلینې وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خارجیانی آزادانه دوکانونه چلوي خو پر افغان ښځو پرله پسې بندیزونو رواني تکلیفونه ورته پیدا کړي.
زه خپله یوه ډاکټره یم. د اتنیک اگزام او د تخصص په برخه کې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې موږ لاس مخته تګ وکړو. د تېرې ورځ تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدی د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هېڅ ښځینه ډاکټره نه لرو. موږ که ښځینه ډاکټر ته خپل حال بیان نه کړو نارینه ته خو موږ په هیڅ وجه نه څه ویلی.
هغه ټولنه کې چې نارینه او ښځینه دواړه فعالیت کوي، ګډه کار کوي، تحصیل کوي، هغه ټولنه ډېر سخت د اقتصادي لحاظه، د امنیت لحاظه، د هرې نکاح لحاظه زر ثبات ته رسېدي. او
د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه کابل لپاره د ملګرو ملتونو استازو د افغانستان وضعیت بدترین بللی. د پاکستان استازي په کې دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای لوګوي شکایتونه کړي.
سازمان است که متاسفانه زیر فرمان کوتاه بزرگ کار میکنه و اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی‌طرفانه نمیتونن بررسی بکنن.
د طالبانو د خارجه وزیر لپاره مصروف ترین اونۍ. د سیاسي مخالفانو له ناسو وروسته امیر خان متقی د ایران، چین، ترکمنستان، برېټانیا، ایتالیا او روسیې له استازو سره لیدلی. وای نړۍ ډاډ راکړه چې د وسلوالو ډلو ملاتړ نه کوو.
اینها که به خارجه ها خود بسته کرده و که خارجه ها رفت و خود چپه شده، این بشر خود به خود زیر پا شده. او تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
اول تربت نا په اسلام آباد ورتوی شوه د بلوچستانو قهریدل لخر. د ډاکټر مهرنګ بلوچ په مشرۍ د بلوچستانو د حق غوښتنې لوی لخر ل غازی خان نه پتیردو اسلام آباد کې پولیسو سره لاس او گریوان شوه. خود شاته راتلو نوم نه اخلي. او بیا هم خراب لاست. افغانستان کې د نجونو پر لوړو زده کړو د طالبانو لخوا د لګول شوي بندیز یو کال په داسې حال کې پوره شو چې په کور ناستې محصلینې وایي طالبان په یو شمېر پراختیایي پروژو د کارونو چټکولو لافې کوي، خو د دوی د سرنوشت په اړه طرحې د پوهنتونو د خلاصون وعدې اوږدې او پوره کېدلې ناممکن شوي دي. که څه هم طالبانو په پیل کې ویل د نجونو په مخ د پوهنتونو بندېدل موقتي دي او له طرحې جوړولو وروسته به بیرته درسونه ته ستنې شي، مګر اوس مهال د کانکور په شمول د تخصصي طب ازموینو کې هم ښځې برخه نشي اخیستلی.
زه خپله یوه ډاکټره یم. د اتنیک اگزام او د تخصص په برخه کې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې موږ لاړ شو مخته تګ وکړو. د تېرې ورځ تاسو د یوې مېرمنې فریاد واورېدی د روزګان ولایت څخه چې موږ په روزګان ولایت کې هېڅ ښځینه ډاکټره نه لرو. موږ که ښځینه ډاکټر ته خپل حال بیان نه کړو نارینه ته خو موږ په هېڅ وجه نه څه ویلی. نو موږ د اسلامي اماراتو څخه دغه هیله کوو، د خواهش کوو چې د افغان نجونو پر مخ باندې د زده کړې بهیر خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په مختلفو برخو کې پر نجونو او ښځو د طالبانو له بندیزونو راوروسته افغانستان کې د ښځو او نجونو رواني ناروغۍ او ځانوژنې زیاتې شوې دي. ګارډینز او ورځپاڼې د سږ کال په اګست کې د افغانستان د 11 ولایتونو افشا شویو معلوماتو په اساس ویلي اوس په دې هیواد کې تر ټولو ډېرې ځانوژنې ښځې کوي. همداراز د ویلسن مرکز مشر مارک ګرین وایي په افغانستان کې د ځانوژنې په ټولو مواردو کې شاوخوا 80% په ښځو پورې تړاو لري.
په افغانستان کې د ډېرو نورو ستونزو تر څنګ یوه بله لویه ستونزه دا ده چې د طالبانو لخوا نه او د نارینهوو لخوا نه افغان مېرمنو ته په ډېر یو متفاوت نظر، جلا نظر او ډېر منفي نظر باندې کتل کېږي. وړتیاوې په نظر کې نه نیول کېږي او حتی هغه ابتدایي او اساسي حقونه چې په یوه ټولنه کې یوه مېرمن باید ولري هغه تر پښو لاندې کېږي او نارینه یې یا هم سیاستوال د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې لغوه کوي او د کولاندې کوي. لکه څنګه چې طالبانو د میرمنو د مکاتبو د کار کولو او د پانتونونو موضوع سره لوبي کوي او د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې دا موضوع استفاده کوي، نو په اصل کې داسې نه ده او داس باید نه وي. زه فکر کوم په یوه ټولنه کې څومره چې د نارینه وو فعالیت او حضور ته یوه ټولنه اړتیا لري، په هماغه اندازه باندې د ښځو فعالیت او ونډې ته هم ټولنه اړتیا لري.
بل خوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه غونډه کې د یوناما مشر روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. نوموړي په خپل مهالني راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض په دولت کې د اقلیتونو نه ونډه خپل سری وژنې او شکنجې دوام لري او ټینګار یې کړی چې د افغانستان د روان سخت وضعیت په اړه باید نړیواله اجماع رامنځته شي. د اوتنبایوا په خبره طالبان باید وهڅول شي تر څو د افغانستان د خلکو په ځانګړي توګه د مېرمنو په وړاندې خپل چلند بدل کړي، ځکه په وینا چې افغانستان اوس مهال د لاري وی روخانه نقشې ته اړتیا لري. لدې سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر مشر رامش راجا سنگام په دې غونډه کې ویلي، د افغان ښځو ناوړه وضعیت په الفاظو کې د بیان وړ نه دی. هغه تور لګولی چې طالبان په افغانستان کې له بشري مرستو ناوړه استفاده کوي، د مرستو په پروګرامونو کې لاسوهنه کوي او په وینا یې طالبان غواړي چې د مرستو په ویش کې پراخه ونډه لري، هغه ادعا چې طالبانو په وار وار رد کړې ده.
قضایي عادلانه از سازمان نه دري، سازمان است کې متاسفانه زیر فرمان کوتاه بزرگ کار میکنه، به اساس منافع آنها پیش میره و قضایای دنیا و کشورها را بی طرفانه نمیتونن بررسی بکنن. پس امیدواری هم از سازمان دیده نمیشه مردم افغانستان باز به زندگی خود دوام خواهد داد.
په غونډه کې د پاکستان استازي دا ځل د طالبانو د ملاتړ پر ځای د دوی له حکومت شکایتونه کړي او وایي د پاکستان دښمنه ډلې د طالبانو د سترګو په وړاندې افغانستان کې فعالیتونه کوي. منیر اکرم تیر ځل د امنیت شورا غونډه کې د طالبانو دومره ملاتړ کړی چې د افغانستان استازي نصیر فائق سره حتی شخړه پرې راغلې وه. او طالبانو له څه باندې څلور میاشتنی بندون وروسته د سالنګ لویه لار چې د رغونې په نیت یې تړلې وه رسمن د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته ویلي، حکومت به سملاسي د سالنګ پر دویم تونل هم کار پیل کړي، خو ټینګار یې کړی چې له حیرتانه تر تورخمه پورې د ریل پټلۍ په غځولو به د دې تونل بدیله لاره هم ژر پیدا کړي.
د اقتصاد د اساساتو رغولو اهمیت اسلامي امارت در کړی دی، ځکه یې د اقتصادي پالیسۍ مهمه برخه ګرځولې ده. څنګه د مړه وړاندې موږ په همدې سیمه کې د سالنګ د لارې د اساسي بیا رغونې د کار د پیل ابتدا درلوده. ډېره موده نه ده تېره سوې چې نن یې د ځینو اساسي برخو لکه تونل، ګالریانو او نورو ساحو د کار د پوره کېدو او ګټې اخیستنې ته د سپارلو پرانیسته کوو.
د سالنګ لویه لار چې کابل له نهو شمالي ولایتونو سره نښلوي وي سرچینې یې په اړه ازادي راډیو ته وویل، یادې پروژې ته 15 میلیارد افغانۍ بودیجه اټکل شوي چې د تونل کانکریټ یې بشپړ شوی، خو له جبل السراج نه تر دوشي پورې 110 کیلومتره لار به یې څه کم 2 کاله وخت ونیسي. سرچینې زیاته کړې د تونل مخې ته د حق العبور پیسو د اخیستلو لپاره ټول پلازا هم جوړیږي چې له هر موټر څخه ټولې شوې پیسې به د یو ځانګړي کوډ له لارې د سالنګونو په ساتنه او رغونه مصرفېږي. سرچینې دا راز زیاته کړې د سالنګ تونل په رغونه کې 900 افغان انجینران او کارګر برخه اخیستې وه چې سیخ، ګول، کرش او سیمنټ هم د افغان ساخت پکې کارول شوي دي. د سالنګ تونل چې 2.8 کیلومتره اوږد دی، د پخواني شوروي اتحاد په مرسته په 1940 کال کې بشپړ شو چې کورنیو جګړو کې سخت تخریب او د جمهوریت په دوره کې تر پایه ونه رغېده.
ډېر زیات ولسونه خوشحاله دي، زه خپله خوشحاله یم. ما لپاره یو غټه خبره ده په دې لاره به زه څمه راتلمه چې په ښه اساسي ډول باندې لاره جوړه کړې ده.
د طالبانو د سیاسي مخالفانو له تودو غونډو وروسته د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست تیره اونۍ کې خورا مصروف شوه او د ایران، برېټانیا، روسیې، ترکمنستان او چین له استازو سره لیدنې کړې دي. طالبانو ویلي کابل لپاره د برېټانیا د سفارت شارج دافیر رابرټ ډیکسن یې خارجه وزیر امیر خان متقی ته ډاډ ورکړ چې برېټانیا په افغانستان کې سیاسي موخو ته د رسیدو لپاره د هیڅ وسله والې ډلې ملاتړ نه کوي. هغه ټکه چې امیر خان متقی ورته په هرات کې د ترکمنستان له خارجه وزیر سره تر کتنې وروسته هم اشاره کړې او ټینګار یې کړی چې امریکا او متحدینو یې ورته په وار وار ویلي نور افغانستان کې د وسله والو ډلو ملاتړ نه کوي.
اینها که به خارجه ها خود بستر کرده وست که خارجا رفت او خود چپه شده، این بشهر خود به خود زیر پا شده. او تجربه های ناکام باید تکرار نشود.
د طالبانو خارجه وزیر همداراز په تېره اونۍ کې افغانستان لپاره د ایټالیا له شارژ دافیري، د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي، د چین ځانګړي استازي یو شینګ او کابل لپاره د مسکو ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره هم لیدلي. او د وزارت ویاندي په یو نه یو ډول خپلو بیانونو کې ښودلي ده چې نړۍ د مخالفانو پر ځای دوی سره ولاړه ده او تعامل کې ده او هیوادونه له دوی سره په اقتصادي او سوداګریزو ګډو پروژو بوخت دي. د طالبانو د خارجه وزارت ویاند ویلي د مسکو ځانګړي استازي سره د افغانستان په تړاو د یو شمېر هیوادونو په ناسمو فعالیتونو او افغانستان کې د دوی د بیا ښکېلتیا د هڅو په تړاو باندې بحث شوی دی، خو د چارو شنونکي دې لیدنې ته بل نظر باندې ګوري.
زه فکر کوم چې د کابلوف راته کابل ته د دې لپاره دی چې هغه صدمه چې هغو دوو غونډو د کابل او مسکو رابط ته رسولې ده هغه یو څه ترمیم کړي او بل متقی ته د تاجکستان او مسکو د غونډو د په باره کې څه معلومات ورکړي. زه فکر کوم چې په عموم کې د روسیې او د طالبانو رابط د ترنګل کیا خواته روان دي، رابط خړ پړ سوي دي، ساړه سوي دي او د پخوا په شان ګرم نه دي.
خو د یو بل خبر لمخې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد په یوه ټغر د هر فکر او د ټولو افغانانو پر راټولېدو ټینګار کړی دی. نوموړي ویلي د افغانستان دښمنانو د مذهبي او عصري علومو د خاوندانو قشرونو ترمنځ اوږد واټن راوسته چې په داسې حال کې افغانستان د بیا رغونې لپاره ملا انجینر او د عصري علومو هر څښتن ته یو شان ضرورت لري.
که ملا نه وي، عالم نه وي، طالب نه وي، دا ټولنه نه شي جوړولای. که ډاکټر نه وي، که انجینر نه وي، که پیلوټ نه وي، دا هیواد نه شي جوړولای. هر یو باید دا حقیقت تسلیم کی چې په دې ټولنه کې و دې ټولو اقشارو ته ضرورت شته.
فعالانو دغو څرګندونو ته منفي او مثبت غبرګونونه ښودلي. یو شمېر افغانانو دا د یو بل د منلو لپاره غوره خبرې بللي، خو ځینو بیا ویلي چې د طالبانو مشرانو دا خبرې کوم عملي جنبه نه لري او دا ډله په حکومت او افغانستان کې له خپلو ملایانو پرته بل چاته د ځای او حق په ورکولو قانع نه ده. او د پاکستان د پوز مشر او ورسره مل نظامی استخباراتي پلاو وی تیره ونی ټوله په امریکا کې د دې لپاره تیره کړ چې د دغه هیواد نظامی او سیاسي همکاري بیرته راجذب کړي او د افغانستان په اړه ورسره خپلې اندېښنې شریکې کړي. نوموړي د امریکا له خارجه او دفاع وزیرانو د ملګرو ملتونو سرمنشي، د امریکا د ګډو ځواکونو د مرکزي قمندان او د ملي امنیت شورا سلاکار له مرستیال سره د سیمه ییز امنیت او خپلمنځي اقتصادي همکاریو په تړاو هم لیدنې کړي. آسیم منیر د ملګرو ملتونو سرمنشي سره لیدنه کې هغه ته یاده کړې چې پاکستان له ټي ټي پي سره د پرمختللو وسلو په تړاو اندېښمن دی، هغه څه چې د پاکستان د ادعا په اساس افغانستان کې له نړیوالو پاتې شوې وسلې دي. هغه د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره افغانستان کې د راتلونکو اقداماتو په تړاو هم غونډه کړې. د پاکستان د پوځ د ویندوی دفتر په وینا له امریکایي چارواکو سره د منیر لیدنو کې هم دواړو خواوو موافقه کړې چې له تروریزم سره په مبارزه کې به همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخې وي.
د جنرال آسیم منیر راتګ که یو طرف ته دیو کوشش کوي چې دنیا حمایت ترلاسه کړي، مقابل ته وضعیت داسې دی چې په پاکستان باندې منطقه او دنیا بی اعتباره ده او فکر نکوم چې هغه ستراتیژیک کومکونه چې په خوا د پاکستان سره امریکای کول هغه سی کومکونه بیا د پاکستان سره وشي. البته ترانس اکشنل یعنی د بعضې مسایلو استخباراتي یا نورو مسایلو کې به یو راټه ورکړه وي، اما هغه سی کومک چې د پاکستان په درد وخوري زه فکر کوم چې د دنیا توجه افغانستان او سیمې ته په هغه سطحه باندې نشته دی او هغه مرستې او حمایت به د امریکې ترلاسه چې څنګه دی وغواړي ترلاسه نه کړي.
او بلخوا د پاکستان مذهبي سیاستوال او د افغان طالبانو سر سخت ملاتړی مولانا فضل الرحمن د طالبانو په بلنه داسې مهال کابل ته را روان دی چې د خپل ګوند له ادرسه یې 50 مېرمنی پارلماني ټاکنو ته ټول پاکستان کې کاندید کړي دي. د مولانا فضل الرحمن ګوند خبر ورکړی چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب ورته له کابله ورغلی پیغام او بلنه رسولې، خو په وینا یې چې نوموړی به پارلماني ټاکنو ته له نوماندۍ وروسته کابل ته ځي. له ملا فضل الرحمن نه چې په طالبانو د نجونو د زده کړو د اجازې ترلاسه کولو کومه هیله وه، نوموړي تر اوسه په دې موضوع کې د طالبانو ملاتړ کړی، خو دا وار راتګ یې د طالبانو او پاکستان د حکومت ترمنځ منځګړتوب لپاره اټکل شوی. پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې ده چې طالبانو له پاکستان سره د وروستیو ترینګلو شویو اړیکو د رغونې په برخه کې د منځګړیتوب لپاره مولانا فضل الرحمن باندې لاس ایښی دی. بلخوا د طالبانو ویان زګی الله مجاهد هم رسنیو ته په استولي پیغام کې تایید کړی چې مولانا فضل الرحمن کابل ته ور روان دی او په خبره نوموړی د پاکستان له ولس سره د طالبانو د حکومت په تړاو د شکونو په لرې کولو کې مرسته کولی شي. خو بلخوا د سیاسي چارو شنونکي وایي مولانا فضل الرحمن که څه هم طالبانو ته ډېر د اهمیت وړ دی، مګر پاکستان په سیاست کې نوموړي خپل رول تر ډېره حده بایللی او له طالبانو سره د پاکستان د اړیکو په رغونو کې به کومه لاسته راوړنه ونه لري. او له هیواد د باندې خبرونه دادی چې اسلام آباد ته رسیدلې د خپل حقوقو د غوښتنې لپاره د بلوچستان قهرېدلې لاجون د پولیسو له تاوتریخوالي او د فعالانو د نیونې له عملیاتو سره مخامخ شوې ده. فعالان وایي پاکستانی پولیسو خزینه فعالانې بې عزته کړې دي او د ماشومانو په ګډون ګڼ بلوچستان په ډېره بې رحمۍ زندانونو ته انتقال کړي چې په غبرګون یې ټول پاکستان کې د بلوچستان لخوا کار بندیزم اعلان شوی. دا لاریون چې مشري یې د نجونو او میرمنو پر غاړه ده، غږ کوي چې پاکستاني ځواکونو یې له کلونو راهیسې د زلمیانو، زامنو، ورونو، میړونو او پلرونو په وژلو او نیولو ځان ستړی کړی او اوس دوی ته د اسلام آباد په دروازو کې د حق او ژوند غوښتنې څخه پرته بله لاره نه ده ورپاتې. ډاکټر مارنګ بلوچ چې له تربت نه تر غازی خان ډیری او اسلام آباد پورې د دې ستر لاریون راټولونکي ته وایي تر هغې به د نجونو دا لښکر کورته ستون نه شي چې پاکستاني ادارو څخه یې د خپلو خلکو د وژنو او بېګناه نیونو حساب نه وي اخیستی. نوموړي وایي اسلام آباد ته په رسېدو پاکستاني نظامیانو پرې برید کړی او ګڼ لاریونوال یې د شپې په تیاره کې له ځانه سره وړي دي.
ہم نہیں کر سکتی ہے، اس سے پہلے ہم جہاں جہاں سے گزرے ہیں وہاں وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں، ایف آئی آر ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں پر، لیکن یہ تحریک نہیں رکی ہے اور ہم آج ہم پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاں جہاں روکا جائے گا وہاں وہاں ہم احتجاجی دھرنا دیں.
دغه لاریون څخه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم ملاتړ ښودلی او ویلي دي د پاکستان تر واک لاندې د پښتنو او بلوچستان فریاد او چغې وده. د مهرنګ بلوچ د ستر کانوان مخې ته د منظور پښتین مور او پلار هم وروتلي او د علي وزیر په مشرۍ ګڼ فعالان پښتانه هم ملګري شوي دي. د بلوچستانو د اپونو د غوښتنې لپاره راپورته شوې پیغله مهرنګ بلوچ څوک او څه کاره ده؟ د هغې پلارنۍ ټاټوبی د بلوچستان قلات سیمه ده. پلاری عبدالغفار یو بې وزله قام پرست و چې په کویټه کې د برېښنا اداره کې کار کوو، خو په 2006 او 2009 کال کې دوه ځله ندرکه کړی شو او په 2011 کې مړی په داسې حال کې وموندل شو چې له پېژندو ایستلی و. په 2006 کال کې ایله هم دومره ماشومه وه چې د خپل پلار د ورکېدو په تړاو یې لاریون کې د سټیج پر سر وژړلی شول او د پلار د راخوشي کولو غوښتنه وکړه، خو له دې ژړا وروسته یې په څنګ کې ولاړ د پلار نږدې ملګری مجید بلوچ هم تر ننه نادرکه کړی شوی. مهرنګ 15 خویندې او یوازې یو ورور لري چې د پلار له مرګ وروسته یې د مور زړه نور په کوټه کې نه لګېد او د ناروغۍ له امله یې کورنۍ کراچۍ ته کډه شوه. د مهرنګ خویندو ورور کراچۍ کې زده کړې کولې خو بلوچستان ته بیا ځل د بولان پوهنتون په طب پوهنځي کې د شاملېدو له امله مهرنګ بېرته ستنه شوه. هغې د محصلۍ وخت کې د سیاسي فعالیت نیت نه درلود، خو په 2016 کال کې د پاکستاني ادارو لخوا یوازنی ورور هم وتښتول شو او مهرنګ مجبوره شوه چې بوکره یې کوزه کړه او د خپل ورور تر څنګ یې بلوچانو ته حق غوښتنه پیل کړه. مهرنګ بلوچ وایي ملي او د قام پالنې روحیه یې له پلار زده کړې او هغه ترې وعده اخیسته وه چې لومړی به طب لولي او بیا به د خپل کام لپاره راپورته کیږي. مهرنګ له څو میاشتو راهیسې په بلوچستانو ګرځېدل او د خپلو حقونو غوښتنې لپاره یې لسګونه زره هغه بلوچستان او بلوچستان راټول کړل چې زامن، وروڼه، میړونه او پلرونه یا د پاکستاني ځواکونو لخوا د باغیتوب په جرم وژل شوي او یا هم پاکستاني زندانونو کې تر ننه ورک دي. او سم ټولنیز شبکې د پکتیا د څمکنیو او شارینه اوسیدونکو په ټولنیزو رسنیو د وی ویډیو په خبرولو شکایت کړی چې تیره اونۍ د طالبانو د څمکنو ولسوال د دوه قومونو ترمنځ د یوې شخړې په تړاو د خبرو اترو پر مهال د خلکو خورولو لپاره د ډزو امر کړی او تر لسو زیات کسان یې ژوبل کړي. ځایي خلک په دې ویډیو کې دا کوي چې د طالبانو ولسوال له یو قوم نه پیسې اخیستې او په لانجمنه سیمه کې ټکونه او حدونه پرېږدي. خو کله چې شور جوړ شوی ولسوال د خلکو د خورولو لپاره د ډزو امر کړی او لږ تر لږه 14 کسان ژوبل شوي. په ویډیو کې د سیمې یو مشر تور پورې کوي چې د طالبانو ولسوال په ورته څو قومي لانجو کې پیسې اخیستي. طالبانو بیا په دې تړاو څه نه دي ویلي چې د پیښې اصلي لامل څه دی. خو ځایي خلکو ازادي راډیو ته ویلي ویشتل شوي کسان سرسري ژوبل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو دوه نور ویډیوګانو هم بحث اچولی چې پکې فعالانو ویلي طالبان ولس سره د خپلو وسلوالو د ناسم چلند له امله رسنیزو شویو پیښو کې خلک مجبوروي چې ووایي طالبانو نه هیڅ شکایت نه لري. څو ورځې وړاندې د ډیورنډ په کرښه د موټر نه درولو له امله طالب وسلوالو یو زلمی ویشتلی او ورور یې د هغه د حق غوښتنې لپاره ویډیو خپره کړې. خو له دې ویډیو څو ورځې وروسته همدې کورنۍ د طالبانو په حضور کې بله ویډیو جوړه کړه او دا پیښه یې ناسم پوهاوی بللی. یادې کورنۍ یو ټپي شوي کس په ویډیو کې اقرار کړی چې له طالبانو خوشحاله دي او هیڅ شکایت نه ترې نه لري. هغه څه چې د ټولنیزو رسنیو فعالانو د پوښتنې وړ کار بللی او دا یې جبري پخلاینه یاده کړې ده. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ بله ترخه موضوع پر ټولنیزو رواجونو د نیوکو وه چې د یوې 12 کلنې نجلۍ د واده کېدو او سخت ژوند په اړه د ویډیو له خپرېدو سره راپورته شوه. خپره شوې ویډیو کې نجلۍ وایي پلار یې وژل شوی او له هلمند کورنۍ کډې کولو ته مجبوره شوه. خو مور یې د ژوند د تیرولو لپاره دومره قرضونه وکړل چې په 12 کلنۍ کې د پورونو نه ورکولو له امله خلکو دا ترې واده کړه.
ډېرې قرضې کړی مجبور وه چې ما یې ورکول. نو جړل مې ټول کله ته مې ولول مجبور ولو. نو سمو کال قرضاریان داسې مو ټینګ کړی وو. بیا مو ټول ول چې قرضاریان دې ټینګ کړی دي پیسې نه لري ورېکه.
دا نجلۍ د خپل تریخ ژوند د یوې برخې د کیسې په توګه وایي. د خپل واده په ورځ هم دومره مجبوره وه چې کباډې ټول کړه. هغه زیاتوي دا مهال د مېړه له کوره مور ته ورشړل شوي تر څو د کور درانه کارونه زده کړي. د ټولنیزو رسنیو فعالان ویلي که د طالبانو لخوا دا مهال په هیواد کې مطبوعات سانسور نه وای د خلکو د بېوزلۍ دا ډول ډېرې دردونکې کیسې به په ډاګه شوي وای. خو طالبانو بیا وار په وار ویلي چې غربت او بیکاري له دوی سره نه ده راغلي بلکې دا ورته له پخواني حکومت څخه په میراث پاتې شوې ده. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې انسان که څه هم لزمه کې سربېره په کهکشانونو او کایناتو کې د ژوند لپاره مناسبو نورو سیارو پسې ګرځي خو داسې سیاره یې هم موندلې چې له ورتګ سره سم به انسان ذری ذری کړي. له شمسي نظام نه 4.5 نوري کاله لرې پرته دا سیاره چې ساینسي نومې HD 93 بی خودل شوی دی په قاتل سیاره هم یادیږي او د هوا سرعت پکې د غږ له سرعت څخه 5 چنده زیات یعنی 15400 مایل پر ساعت دی. خو باران هم د اوبو د څاڅکو په ځای داسې دی چې شیشې پکې وریږي. د شیشو دا باران د هوا د تیز سرعت له امله په مایل شکل او د غږ له سرعت څخه په چټکتیا وریږي چې د انسان له بدن څخه شیشهی څاڅکي تیرو بیر وتل شي. دا سیاره چې په ابي رنګ کې لیدل کیږي اصلا رنګ یې ځکه ابي وخته چې ورځې د سیلیکیټ له ذراتو څخه جوړې دي او تل په طوفاني حالت کې وي. بلخوا د ایلن ماسک ټسلا کمپنۍ انسانانو ته ډیر نږدې اپټیمس روبوټ نوی ورژن جوړ او رسنیو ته ښکاره کړی. د اپټیمس روبوټ لومړی ورژن تیر کال په اکتوبر کې جوړ شوی خو نوی ورژن یې چې سږ کال مارچ کې په کار شروع شوی و حرکات یې 1.5 سلنه چټک شوی دي. دا روبوټ چې راتلونکي کې به د کورنۍ نوکر په توګه استفاده ترې وشي کولی شي د انسان په څیر خپل فزیکي توازن وساتي او د ورزش په کلب کې ځینې حرکات هم کټ مټ د انسان په ډول اجرا کړي. دا روبوټ دومره حساس حرکات کولی شي چې یو واګی هم په ګوتو کې له یوه ځایه بل ځای ته وړي او په اوبو کې د جوش کولو په طریقه هم پوهیږي. د دې روبوټ په سیستمونو کې دومره نازکه ټکنالوژي کارول شوې چې شاوخوا چاپیریال په ډیر ژور ډول تحلیلولی شي. درون وزن پورته کوي او بجلی هم لا قوي کړې ده. د ایلن ماسک په خبره اپټیمس 2 روبوټونه به لا زیات جوړ کړي چې د یو موټر نه به یې بیا زیاته نه وي خو کور کې به یو ښه نوکر وي. او پام دې سره د نن ورځ هم همدل تراټولو خو تاسو هر او نه د سیاسي او ټولنیزو موضوعاتو نه ل بلی زاوی د خبرې دوه لپاره خپل د خبرونه مهیروي.
تصویر سر کوم لوبے ڈیرم خوخائے محبوبے ڈیرم خوخائے محبوبے چتا میں نہ کوی درو غزر پختنے چتا میں نہ کوی درو غزر پختنے الک قبر دی زوال قبر دی زوال شک برج میں